السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه نجیه سپه هرکلی کوم. د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 996 ته پورته شو. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه بشپړ وضاحت ورکړي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د دې مهال مهم خبرونه احمد تکل در اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 35 نوي پیښې ثبت شوې. په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې 3 پولیس مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. او روسیا په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 35 نوې پیښې په هیواد کې ثبت شوي، چې له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر 996 ته ورسید. د روغتیا وزارت ویاند وحیدالله معیار نن وویل په نویو مواردو کې 1.5 په کابل، 14 په بلخ، 6 په کونړ، 4 په هرات، 3 په بغلان او یوه په فاریاب، لغمان او جوزجان ولایتونو کې موندل شوي دي. ښاغلی معیار وایي په تیره یوه ورځ کې 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي، چې له دې سره د مړو ټوله شمېره 22 ته ورسېده او همداراز تر دې دمه 131 کسان بیرته روغ شوي دي. د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکي په مقر ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د 3 ملي پولیسو د مړینې او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن ازادۍ راډیو ته وویل نښته تېره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د مقر ولسوالۍ په چشمې دوزک سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. نښته نږدې 3 ساعته روانه وه. په نتیجه کې د امنیه قمندانۍ د پولیسو 3 سرتیري چې د مقر ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان هم پکې دی شهیدان شول او 6 تنه ټپیان هم لري. ښاغلی برهانی زیاتوي چې په جګړه کې د طالبانو د تلفاتو شمیره تر اوسه نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د بادغیس ولایت په مقر او قادس ولسوالیو کې حملې په دې وروستیو کې زیاتې کړي دي. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبه په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شول. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستاني جنګیالي هم شامل وو د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راوختي وو، خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه راوختي. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي چې په لوګر کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو موټر بم چې د چاودنې لپاره چمتو شوی و له منځه وړل شوی دی. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا شوي دي.
هوایي ځواکونو د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ د جلوزیو په سیمه کې د چاودېدونکو توکو څخه ډک یو فورتنر موټر په نښه کړی چې وسلوالو د انتحاري حملې دپاره چمتو کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې حکومت په کرونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې د بې ساري زیاتوالي خبر ورکوي. د کرونا وایروس پر ضد د مبارزې دولتي کمیټې نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 6,000 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او له دې سره د ټولو ناروغانو شمیر نږدې 340,000 او د مړو شمیر 316 ته ورسید. روسیه د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره کلک وقایوي تدابیر نیولی او حتی له چین سره خپل سرحدونه تر ډیرو اروپایي هیوادونو مخکې بند کړي وو، خو له دې سره سره په دې وبا د اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خلکو ته ډاډ ورکړی چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو څارونکي او منتقدان وایي چې د دوی په نظر د حکومت لخوا اعلان شوې شمیرې لږې ښکاري. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي آدرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدراعظم و د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې، پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په 2 متره کې مرګونی حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل آدرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قنسول استوګنځای پکې دی نوم ورکړی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتو او برتانیا په هانګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلی دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شنبې په ورځ وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا نیونې غندلي او په یو بیان کې ویلي دي چې په سوله ییزو اعتراضونو کې ګډون د هانګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د سهار له 2 د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د ژر حل په اړه خبرې کړې. په دې خبري مجله کې په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 996 ته پورته شو. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار بیا د زورواکو له مداخلې هم وایي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان:
طالبان برخلاف توافقنامه صلح حملات خود بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می داشته باشند و فعلا اردوی ملی در حالت دفاعی فعال قرار دارد.
په دې اړه هم در تا راپور لرو چې په امریکا کې میشتو افغان سیکانو له هند څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه سیکان او هندوان هندوستان ته وغواړي. په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د نړۍ یو شمیر مشهورو سندرغاړو له خپلو کورونو څخه د هغو کسانو په ویاړ کنسرت ورکړ چې له کورونا وایروس سره په مبارزه بوخت دي. دا او نور راپورونه تر 4:30 بجو له ازادي راډیو. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د شر حل په اړه خبرې کړي. خغلی خلیلزاد په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې په اړه هر اړخیزې خبرې کړي. دیو نادر او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په حال ټینګار کړی او له افغان سیاسي مشرانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلي خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې لیکلي چې نوموړي د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان اړوند مسایلو ترڅنګ د طالبانو او حکومت له لوري د بندیانو خوشي کېدلو، د بهیر په چټکوالي او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبرې کړي. خلیلزاد په دې اړه لیکلي، موږ ژر تر ژره د افغانستان د کورنی سیاسي بحران د حل په اړه او د رهبرانو لخوا د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګټه خبرې وکړې. موږ د افغانستان دولت او د طالبان له لوري د بندیان د خوشي کولو، د لړۍ په چټکوالي، د تاوتریخوالي په کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل په تړاو هم خبرې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې له ټاکنو وروسته په دغه هیواد کې د سیاسي بحران د حل او د سولې پروسې د چټکوالي په اړه چې ویل کېږي دا دواړه پروسې ورو روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ډلې د رهبري شورا غړی عاصم عاصم ولسمشر غني په بې ځایه ضد تورنوي وایي د نوموړي غیر واقعي لیدلوری مقابل لوري سره سیاسي کړکېچ غځولی.
دا موضوع چې تر دې ځایه رسېدلې او غځېدلې ده، لامل یې د ښاغلي غني او د ده د شاوخوا خلکو مقابل لوري ته غیر واقعي لید او په هوکړه کې په هغو شیانو ټینګار دی چې د دوی ټیم یې غوښتنه کوي. دا چې دا موضوع تر دې دمه نه ده حل شوی، لامل یې همدا بې ځایه ضد دی.
د تازه راپورونو پر بنسټ تر اوسه د افغانستان له ټاکنو څخه راولاړ شوي کړکېچ د حل لپاره د عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ څلور طرحې تبادله شوي دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د یوې نوې تازه طرحې خبر هم ورکوي. دغه ډله وایي په یادې طرحې ډېر جدي کار روان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به بشپړه شي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي چې ښاغلی غني د داسې حکومت غوښتونکی دی چې د ټولو افغانانو غوښتنه وي.
ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې په ښکاره وویل چې موږ د پیاوړي سیاسي حکومت غوښتونکي یو، داسې حکومت چې د خلکو د ارادې تمثیل کوونکی او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه وي.
ښاغلی محمود د کورنۍ سیاسي کړکېچ د حل په هکله څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ولسمشر غني ویلي وو چې عبدالله عبدالله د اساسي قانون خلاف غوښتنې لري چې د منلو نه دي. له دې وړاندې مخکنی ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني او محمد کریم خلیلي د ارګ او سپیدار ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل په هدف منځګړیتوب کړی دی. که څه هم د افغانستان حکومت د مذاکراتي پلاوي په جوړولو او د بندیانو د خوشي کولو د لړۍ په پیلولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه پورته کړي، خو کارپوهان وایي تر کومه چې د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات له منځه ولاړ نه شي، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ ناشونی بریښي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 996 ته پورته شو. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د المان هیواد څخه د 5 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیایي توکو د پیر خبره کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درې شپېته تازه مثبتو پیښو ثبت. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې پیښو په ثبت سره په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 996 ته ورسېد. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې دي، چې په کابل کې 1.5، بلخ کې 14، کونړ کې 6، په هرات کې 4، بغلان کې 3 او جوزجان، فاریاب او لغمان ولایتونو کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
ښاغلی مایر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 15 کسه د کورونا وایرس څخه روغ شوي، چې له دې سره په ټول هیواد کې د روغ شویو کسانو شمېر 131 ته ورسېد. د نوموړي په خبره تر دا مهاله د کورونا وایرس له امله 33 کسه مړه شوي دي. په ورته وخت کې په سمنګان ولایت کې بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 0 ته راښکته شوی. د عامې روغتیا رئیس امیر خلیل مصدق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمنګان ولایت کې په کورونا وایرس اخته 4 کسان بېرته روغ شوي دي.
په سمنګان ولایت کې چې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې، له ډلې 4 کسان بېرته روغ شوي دي او د 2 نورو کسانو پیښې هم منفي دي، چې له دې سره موږ په سمنګان ولایت کې تر دا مهاله د کورونا وایرس هیڅ مثبت پیښې نه لرو، خو مشکوکې پیښې لرو چې تر اوسه یې نتیجې نه دي راغلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی له المان هیواد څخه د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت یو شمېر روغتیایي توکي هم پیرلي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې روغتیایي توکو کې د ویلتنتور آلې او هغه توکي چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي او د اخته کسانو د درملن لپاره اړین دي شامل دي چې تر راتلونکي وی ونی پورې به افغانستان ته راورسیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او له همدې امله یو شمېر کسان خپل شخصي جایدادونه د کورونا وایرس د ناروغانو د قرنطین او درملنې لپاره د عامې روغتیا وزارت او همغږي کوونکو ادارو په واک کې ورکړي دي. په یو تازه اقدام کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم د یک شنبې په ورځ خپل یو 15 پوړیز کور په همدې هدف کابل ښاروالۍ ته وسپاره. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو لا هم د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې خلاف هر ورځ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي، خو طالبان وایي کچېرې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شي هلته به جګړه کمه کړي. امید ظاهر مل نور راپور راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې او د جګړې شدت. ملي دفاع وزارت وایي لا هم د دوی سرتیري په یو شمېر ولایتونو کې له طالبانو سره جګړه کوي او دواړه لوریو ته تلفات اوري. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو سره په هرو 24 ساعتونو کې په 10 اویا حمله دي په زیاتو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هرو 24 ساعتونو کې په 10 او کله له 10 په زیاتو ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. طالبان د سولې د هوکړې خلاف په افغان امنیتي ځواکونو حمله کوي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه هوکړې ته په درناوي په فعال دفاعي حالت کې له ځانه دفاع کوي.
طالبان بیا وایي په هغو سیمو کې جګړه کوي چې د افغان ځواکونو لخوا د امنیتي پوستو د جوړولو هڅه کیږي او یا هم غواړي هلته خپل حضور زیات کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له 30% ته جګړه راکمه کړې ده. د مجاهد په خبره د روغتیا نړیوال سازمان او سره صلیب کمیټي سره په همغږۍ د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره تر خپل ولکې لاندې سیمو کې تدابیر نیولي، خو کچېرې کومه مثبته پیښه ثبت شي هلته به جګړه کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په لوګر، هلمند او جوزجان ولایتونو کې د جګړو له کبله دواړه لوریو ته د تلفاتو د وختو راپورونه ورکړل شوي. بلخوا بیا پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري د هم د کورونا وایروس د مخنیوي او هم د سولې لپاره هڅې چټکې کړي. سید اکبر اغا وایي امریکا به خپل مسؤلیت ادا او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر کړي.
په دې کې د کورونا خبره هم رااله، د یو عارضي خبره ده او د کورونا خبره خوشا خبره بداوي چې یو داسې عمل وسی چې د کورونا خبره هم پکښ راشي او دا شته ناورین چې دی هغه هم د منځ ولاړ شي. هغه یګانه په دې باندې کیږي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خبره را وسوله، امریکایانو باید چې خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخستی وو دا جر موضوع دا موضوع هم حل کی وو، هغه خپل نور مسؤلیتونه چې د سولې په باب یا د بین الافغاني مذاکرات په باب باندې د دوی په ذمه وو هغه دوی ادا کی وو.
د زیاتوي دواړه لوري د هغه لومړني اقدامات چې د بندیانو د تبادلې موضوع هم پکې شاملېږي په همغږۍ ترسره او بل اخر د سولې تړون او اوربند ته زمينه برابر کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې خبريږي او به هم دې سپو د ماخام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. په امریکا کې میشتو افغان سیکانو له هند څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه سیکان او هندوان هندوستان ته وروغواړي. په افغانستان کې پر هندوانو او سیکانو ګڼې حملې شوې چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه اخیستی. اسمت سروان راپور لري.
په امریکا کې میشتو افغان سیکانو د هند له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سیکانو ته پناه ورکړي. دوی ویلي چې اوس په افغانستان کې میشتو هندو او سیک کورنیو ته چې له سخت تشدد سره مخامخ دي بله چاره نه ده پاته. دوی وایي چې اوس په کابل، جلال آباد او غزنی کې د هندوانو او سیکانو یوازې 650 کورنۍ پاتې دي او د دې لپاره چې پرله پسې حملې پرې کیږي هغوی هڅه کوي چې په هند کې پناه واخلي. تر دې وړاندې د افغانستان په ولسي جرګه کې د سیکانو استازی نریندرا سنگ خالصه له هنده غوښتي و چې افغان سیکان او هندوانو ته پناه ورکړي. د دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواري یا عبادت ځای برید وشو. په امریکا کې د سیکانو د ټولنې مشران وایي چې هندي افغان سیکانو او هندوانو ته سیاسي پناه او یا اوږدمهالي ویزې ورکړي. دوی وویل په افغانستان کې د اقلیتونو ژوند ته سخت خطر پیښ دی او له همدې کبله دا ضروري ده چې هند یوازې سرپناه ورته برابر کړي. د سیکانو د نړیوالې ټولنې د افغانستان د کمیټې مشر پارامیت سنگ بیدی وویل په داسې وخت کې چې پام د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته اوښتی او په هند کې قرنطین او ورځبندیز اعلان شوی د هند اندېښنه درک کوي خو لا هم له هنده غواړي چې چټک اقدام وکړي ځکه چې په افغانستان کې د میشتو سیکانو د ژوند په اړه بیره لري. ښاغلی بیدی همداراز وویل د هند صدر اعظم نریندر مودی له حکومت څخه غواړي کابل ته ځانګړې الوتکه ولیږي او مخکې تر دې چې ناوخته شي هندوان او سیکان هند ته ور ولیږدي. بیدی د مارچ په 15مه د کابل په ګوردواره کې د داعش سختریزې ډلې له لورې د 20 سیکانو د وژلو یادونه وکړه. ویویل د هغوی په منځ کې ښځې او یوه 4 کلنه ماشومه هم شامله وه. پر افغان سیکانو او هندوانو د سختریزو ډلو له لورې دا لومړۍ حمله نه ده بلکې تر دې وړاندې هم په ظلمو پر دوی حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل په حمله کې د لوینډر کول 14 عزیزان وبښل شول. دا وایي چې تر دې وړاندې هم د جلال آباد په حمله کې د کورنۍ 14 غړي وژل شوي وو. د کابل د پیښې د قربانیانو د جنازې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل
په دغه برید کې 15 خویندې، 15 ترونه، د لیورې زوی مې، دوه مګانې مې او خواښې مې شهیدان شول. موږ افغانستان کې څه کړي؟ د کور لرونه تلا او نسلا. د خلکو په کورونو کې غلا موږ نه کوو چې پر موږ باندې هر کله بریدونه کوي. باید زموږ غم او خوړل سي. موږ نور په دې ښار کې ژوند نه کوو.
له دې حملې وروسته د افغانستان حکومت د داعش مشر اسلم فاروقي چې اصلي نوم یې مولوي عبدالله اورکزی دی ونیو او ویل کیږي چې نوموړي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواري یا عبادت ځای باندې د حملې پلان جوړ کړی و.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیب
کردیم.
دفراندوم
شورست ازادی رادیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
وسازو نړیوالو مسایلو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه بشپړ وضاحت ورکړي. هغه وایروس چې د تیر کال په ډسمبر کې د چین ووهان ښار کې پیدا شو او نن ورځ ټول نړۍ ته سرایت کړی. ولسمشر ټرمپ وویل که دغه وایروس له چین څخه په قصدي توګه خپور شوی وي نو عواقب به ولري. نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستل او له دې هېواده یې وغوښتل چې په دې اړه چې دغه وایروس څه ډول خپور شو نور معلومات ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې وویل پوښتنه داده چې هغه څه چې پېښ شوي آیا دا یوه تېروتنه وه چې دغه وایروس له کنټرول ووت او که هغه یو قصدي عمل و که چین په دې پوه نو عواقب به ولري. ترامپ په دې اړه چې دا به د چین لپاره څه ډول عواقب ولري نور جزئیات ورنه کړل. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې وویل د چین حکومت ته پکار ده چې حساب ورکړي. دا هیواد باید واضح کړي چې څه پیښ شول او ولې دغه وایروس د خپرېدو په اړه معلومات د ټولو لاسته ونه رسېدل. ترامپ او پومپیو پر چین سخت انتقاد کړی او دا هیواد تورن کړی چې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته چې د لومړي ځل لپاره په 13 ډسمبر کې په ووهان ښار کې پیدا شو شفافیت نه دی ښکاره کړی.
فرانسا او برتانیا هم پر چین د واشنگتن له دې شخص سره یو ځای شوی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د تیرې پنجشنبه په ورځ وویل په چین کې یو څه پېښ شوي چې موږ ترې خبر نه یو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وویل سختې پوښتنې باید مطرح شي چې دغه وایروس څه ډول پیدا شو. ولسمشر ټرمپ وویل چین ویلي چې څېړنه کوي او به ګورو چې نتیجه به یې څه وي، خو موږ هم په دې اړه څېړنه کوو. ټرمپ له دې مخکې ویلي و چې حکومت یې څېړنه کوي تر څو دا معلومه کړي چې آیا دغه وایروس د چین د مایکروبونو له یوه څېړنیز لابراتوار څخه وتلی او که څنګه. خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي هغه معلومات چې تر اوسه پورې د دغه وایروس په اړه ترلاسه شوي د دې څرګندونه کوي چې هغه ارګانیک یا طبیعي ډول رامنځته شوی دی. دو ورځې وړاندې ورته پوښتنه چې آیا دغه وایروس په لابراتوار کې جوړ شوی د امریکا له متخصص ډاکتر انتونی فوچی څخه وشوه. هغه په ځواب کې وویل چې د دغه وایروس جنیتیکي څېړنه ډېر پر دې دلالت کوي چې هغه له یوه حیوان څخه انسان ته سرایت کړی، نه دا چې په لابراتوار کې دې وده ورکړل شوی وي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز هم ویلي چې د دغه وایروس سرچینې ته په پام داسې ښکاري چې هغه تر ډیره د بحري خوړو او بحري ژوندیو ژوو له مارکیټ سره تړلی او ښایي له حیوانه انسان ته سرایت کړی وي. تر اوسه په ټوله نړۍ کې پر کرونا وایروس یا کووید 19 نږدې 2.3 میلیونه کسان اخته شوي او له 1,00,000 زیات هم ترې مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان هم په امریکا کې پر دغه وایروس اخته شوي او ډیر هم ترې مړه شوي دي. د وروستیو شمیرو له مخې نږدې 240,000 امریکایان پر دغه وایروس اخته شوي او له 90,000 زیات هم ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د نړۍ یو شمیر مشهورو سندرغاړو له خپلو کورونو څخه د هغو کسانو په ویاړ کنسرت ورکړ چې له کرونا ویروس سره په مبارزه بوخت دي او یا د دې ویروس د خپرېدو له کبله د قرنټین پر مهال د نورو خلکو په خدمت کې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د نړۍ د راک او پاپ موسیقي څو وتلیو سندرغاړو لکه رولینګ سټونز، مکارتنی او بیانس د انټرنیټ او تلویزیون د لارې سندری وویلی او خپل کنسرت یې روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته وقف کړ چې د کرونا وایرس پر ضد هلې ځلې کوي. دا 2 ساعته کنسرت چې یوه نړۍ یو ځای په کور کې نومېده او پرون شنبه اجرا شو، د ګلوبل سیټیزن مؤسسې له لوري ترتیب شوی و. د روغتیا نړیوالې ادارې د دې کنسرت ملاتړ وکړ ځکه چې هنرمندانو په خپلو سندرو کې د ښوونکو، ډاکټرانو او نرسانو یادونه کړې او د غراز د هغو دوکاندارانو، د پوستي خدماتو د کارکوونکو او نورو هغو کسانو نومونه اخیستي وو چې د کرونا له کبله د قرنټین په شپو ورځو کې خدمت کوي. دا کنسرت د بسپنې د ټولولو لپاره نه و، خو د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر تیدروس ګیبریسیس وایي چې تر 2,50,000 زیاتو شرکتونو، خلکو او بنسټونو د کرونا پر ضد د ادارې له صندوق سره تر اوسه پورې تر 150 میلیون ډالر زیاته مرسته کړې ده. د راک او پاپ نویو ستورو ټایلر سویفت او بیلی الیش هم په دې کنسرت کې ګډون کړی و. په کنسرت کې د سندرو تر اجرا مخکې نامتو سندرغاړي لیدی گاگا وویل زه له روغتیایي کارکوونکو، طبي کارکوونکو، د خوراکي موادو له دوکاندارانو او د موادو او وسایلو له رسوونکو، د پوستې له کارکوونکو او نورو ټولو هغو غیر انتفاعي ادارو چې سخت زیاری ویست خورا خوشحاله یم. په وروستیو کې د نړۍ په یو شمېر قرنټین شویو ښارونو کې خلکو په خپل سر په بیلابیلو ډولونو هغه کسان هڅولي چې په دې خطرناکو ورځو کې له کورونو راوځي او د نورو خدمت کوي. ځینو د اپارتمانونو له تراسونو څخه د طبي کارکوونکو د زیار د قدرولو لپاره د څو شیبو لپاره سندرې ویلي او یا یې چکچکې ورته کړي دي.
Just. سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد اعلان باید چه شوشی واگونی سه خواه خواهی دیدم ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
ازادي راډیو ته غواړی است که غواړی د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. سلور بجې او دیش دقیقې.